سلام ستړي مشي افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې د خبري مجلې ته مو فريده سيال د شفيقه د تخنیکي چارو په سمبال اختر کلی کوم مجله په خبرونو پیلو. د طالبانو حکومت وایي چې د قطر په دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د افغانستان په دریم کانفرنس کې ګډون کوي. د طالبانو د حکومت وایي چې بولا مجاهد نن یکشنبې ټول نیوز ته وویل چې دوی دا غونډه د افغانستان په ګټه بولي او ګډون به کوي. مجاهد په دې اړه څه ونه ویل چې د طالبانو لوري به د دوحې په کانفرنس کې څوک ګډون وکړي، خو یادونه یې وکړه چې د خپل پلاوي ترکیب به وروسته اعلان کړي. ټاکل شوی ده چې د روان جون په دیرشمه او د جولای په لومړۍ نیټه د افغانستان په اړه د دوحې دوه ورځنی کانفرنس د افغانستان لپاره د بیلابیلو هیوادونو د ځانګړو استازو په ګډون جوړ شي. د طالبان د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په شمیر ولایتونو کې د سختو بارانونو او سیلونو وړاندوینه کړې ده. د هوا پیژندنې ادارې پرون شنبه پر خپل ایکس پاڼې ولیکل چې په پروان، کابل، میدان وردګ، ننګرهار، بامیان او سمنګان ولایتونو کې د نسبتا تیزو بارانونو، تالندې، برېښنا او سیلونو اټکل کیږي. د دغه وزارت د معلوماتو پر بنسټ په دغو ولایتونو کې به باران له 15 تر 25 متر پورې ووري. د هوا پیژندنې د نړیوالو ادارو په وینا د سږ کال د اپریل او می د میاشتو اورښتونه د کال په دې وخت کې په تیرو 30 کلونو کې بې ساري وه. د سختو اورښتونو او سیلونو له کبله سلګونه افغانان مړه او ژوبل شول او ډېر مالي تاوانونه یې هم ورواړول. د اسرائیلو پوځ نن یکشنبه د غزې په جنوبي سیمو کې د خپلو ورځني پوځي عملیاتو تاکتیکي وقفه اعلان کړه څو غزې ته د نورو بشري مرستو رسیدو ته لار هواره شي. د اسرائیلي پوځ د اعلان پر اساس په طرفه کې دغه وقفه به تر بلې خبرتیا پورې هر ورځ د سهار په 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو به دوام کوي. په غزه کې د اسرائیلو حماس ترمنځ چې امریکا او اروپایي اتحادیه تروریستي ډلې ګڼي له جګړې څخه باندې 8 میاشتې وزي. پلپلاو بیا په اسرائیلو کې زرګونو اسرائیلیانو د شنبه په شپه په تل ابیب بیت المقدس او د اسرائیلو په نورو ښارونو کې مظاهره وکړه او غوښتنه وکړه چې د بنیامین نتنیاهو حکومت د هغه شرایط ومني چې حماس دوربن په پلان کې تعدیل په توګه دوربن د مننلو لپاره وړاندې کړی دی. اندري کوزولوفو یو له هغو څلورو اسرائیلیانو څخه دی چې د تیرې اونۍ په پیل کې د غزې په ناصرت سیمه کې د اسرائیلي کومانډو ځواکونو د حماس له بنده خوشې کړ. په تل ابیب کې اعتراض کوونکو ته په یو ویډیوی وینا کې له اسرائیل څخه غوښتل شي له حماس سره جوړ جاړی وکړي. او د برېټانیا د سمندري سوداګرۍ د عملیاتو مرکز نن یکشنبه ویل د یمن د المخاپا جنوب کې یوې بیړۍ ته نږدې 214 شوې خو عملی خوندي ده او خپل مزل ته دوام ورکوي. د دې زیاته کړې چې چارواکي په دې اړه څېړنه کوي. تر دې وروسته مخکې د متحده ایالاتونو د مرکزی قومندانۍ دفتر یا سنت کام ویلي و چې د روبینا کارګو بیړۍ عمله او مانوګانې چې په اوکراین پورې تړلې دي او د یو پولندي شرکت لخوا اداره کېږي د ایران پله او حوثي ملیشو لا برید روستا خالی شو خو په هغه لار کې خو په هغه له هم اور لګیدلې دي. د پنځم به پوره زادان په خلیج کې دران په ملاتړ د حسین ملیشو لخوا د روبینا په بار وډون کې بیړی د دوه کروز توغندې و برید وشو. تاسیز مخه کلا ساده رادیو ناوری و ساسه در رادیو خبرونی چلری ویش ساته دوام لری در سار لشبگو در مخام ترشبگو پر لندو سپوندون نسی وش 15 متر و در مخام لشبگو در سار ترشبگو پر منزنی سپا 2 لشبگ نوی ورانده پا مجله که رسر در مطالی باری دلشه. په دوحه کې د افغانستان په اړه ناسته جوړیږي. طالبان پکې هم ګډون کوي خو افغان نجونې چې له تعلیمه محرومې دي وای
کالی ځان ته کو سپلې ځان ته کو پله کرا د بیل پوښ تاوان موږ قربانې واته زر لس زر روپۍ ورکې مال کې هغه تاوان موږ چیرته لرو.
په بخښنې سره دا د اختر مخې ته د هغو کسانو ګیلې وي یا په اختر کې د هغو کسانو ګیلې وي چې د مال د اخیستو توانایي نه درلودله. اوس به ورشو د افغان نجونو خبرې واورو.
تر اوسه پورې هم زموږ د ښوونځیو او د پوهنتونونو برخلیک نه دی معلوم.
وړاندې به په دې اړه هم راسره راپور واوري چې په له پاکستانه راستنه شوي افغان کډوال په څه وضعیت کې دي او د خلکو اقتصادي وضعیت به هم چې اختر کې یې څامدګیانې نیولي او که نه په دې به هم درته تفصیلي راپورونه ولرو. نور مطالب هم شته ملتیا مغواړو.
محلي شیبي
د ازادي راديو خبري ټولګه
به هم ستړي مشي. د طالبانو حکومت وايي د دوهې پادری مناسته کې چې ټاکل شوی د جون په دیرشمه جوړ شي ګډون کوي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد یو شمېر سنی وسره په خبرو کې ویلي چې دوی د یادې ناستې د اجنډا څېړلو وروسته دا پریکړه کړې ده. خوب خبره یې د پلاوي ترکیب وروسته اعلان کړي. دا په داسې حال کې ده چې وړاندې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان په ګډون کړو نورو سازمانونو د ښځو د حقونو فعالانو او له زده کړو یو شمېر محرومو نجونو د دوی ناستې ته د دوهې ناستې ته د طالبانو بلل پریکړې ته مخالفت ښودلی و. تفصیل فیروزی عزیزی نورو.
د طالبانو حکومت د دوهې پر روانه ناسته کې چې د روانې جون میاشتې له دیرسمې د جولای تر لومړۍ نیټې به د ملګرو ملتونو په کوربتوب جوړ سي د ګډون اعلان وکړ. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د یکشنبې په ورځ یو شمېر رسنیو سره خبرو کې ویلي دوی د دې ناستې اجنډا څېړلې او پریکړه یې کړې چې خپل پلاوی ور واستوي.
د افغانستان اسلامي امارت به انشاءالله د دوهې په راتلونکي ناسته کې ګډون لري او هلته به د خپل موقف او د افغانستان له دریځه بحث او خبرې کوي او انشاءالله د
مجاهد وایي په نږدې راتلونکي کې به دوهې ناستې ته د دوی د حکومت د پلاوي ترکیب هم اعلان سي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقاهر بلخي نن یک شنبه په خپله اکس پاڼه دا خبره کړې خو ویلي دي که د ناستې ترکیب او اجنډا کې هر ډول بدلون راځي د دوی په پریکړه به هم اغیز کوي چې په ټوکو یې هغه وخت به بیا ټولو لوریو سره یې شریک کړي. له زده کړو ځینې محرومې نجونې او د ښځو د حقونو فعالانې وایي د دوهې ناسته او ورته نورې غونډې به تر هغه هیڅ ګټه ونه لري تر څو چې د دوی حقونه تامین کړي نه وي. د کابل ښار اوسیدونکي او د پوهنتون محصلې د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
دا چې طالبان د دوهې په غونډه کې ګډون کوي نو مهمه موضوع به دا وي چې د ښځو په حقوقو باید بحث وشي او باید مهمه نقطه دا وي چې د ښځو حقوق بیرته ورکړل شي. په افغانستان کې دا د معلومدار خبر ده چې کلونه وشول چې د ښځو نه د هغوی حقوق خسته شوي دي.
د ښځو د حقونو فعاله او د یو آنلاین خصوصي ښوونځي مشره فاطمه محمدي هم ورته غوښتنه مطرح کوي.
اگر سازمان ملل و کشورهایی که بیشتر تأثیر گذار هستند در سازمان ملل
که ملګری ملتونه او هغه هیوادونه چې په ملګرو ملتونو سازمان کې اغیزناک دي که دوی واقعا په افغانستان کې له حاکمې ډلې غوښتنه وکړي چې ښځې د تعلیم او کار حق لري نو مطمئنا چې دا خبرې به یوه پایله ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې د دوهې په درېیمه ناسته کې د ملګرو ملتونو سازمان له لوري طالبانو ته د رسمي بلنې ورکولو پریکړې ته په کور دننه او بهر د ښځو او بشري حقونو ګڼو فعالینو غبرګونونه ښودلي وو. دوی ټینګار کړی و چې په دې ناسته کې باید ښځې او د دوی رښتینی استازي ګډون وکړي او په افغانستان کې د طالبانو له لوري د ښځو د حقونو د نقص او بندیزونو د لرې کولو پر سر خبرو اترو ته لومړیتوب ورکړل سي. دغه شان نږدې لس ورځې وړاندې د بښنې نړیوال سازمان او د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان په ګډون د بشري حقونو یو شمېر نړیوالو سازمانونو په یو لیک کې د ملګرو ملتونو سازمان له امنیت شورا او د دې سازمان له غړو هیوادونو غوښتي و چې د افغان ښځو حقونه دي د دوهې په درېیمه غونډه کې د ټولو موضوعاتو په سر کې وي. دا نیوکې او اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان سټیفن دوجاریک په دې وروستیو کې په یو خبري کانفرانس کې ویلي و چې د دوهې په درېیمه غونډه کې به د بشري حقونو او د افغان ښځو د حقونو موضوع د بحثونو په سر کې وي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت د تیر کال په مې او روان کال په فبروري میاشت کې د دوهې په لومړۍ او دوهمه ناسته کې د دوی د غوښتنو د نه پوره کېدو له امله ګډون نه و کړای.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. په داسې حال کې چې نن په ډېرو اسلامي هیوادونو کې د لوی اختر لومړۍ ورځ ده، خو د طالبانو حکومت دوشنبه په افغانستان کې د لوی قربانۍ اختر لومړۍ ورځ اعلان کړې. د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو کې یو شمېر اوسېدونکي وایي د څارویو د لوړې بیې، اقتصادي ستونزو او بېلابېلو نورو لاملونو له امله د اختر لپاره ډېرې تیاری نه دي نیولې. تفصیل له دې سپوږمۍ اورو.
د کابل ښار په 500 فامیلۍ سیمه کې د څارویو د پلور او پیر بازار پلورونکي او پیرودونکي په دې بازار کې د څارویو پیر او پلور ته راغلي، خو ظاهرا هر یو ناخوښ بریښي. پلورون کې د بازار له سوړوالي او پیرودون کې د بیو له لوړوالي شکایت کوي. مرزا احمد چې له خپلو ملګرو سره د بازار ته راغلی وایي چې اصلا د پسه د پیرلو لپاره راغلی وو، خو د بیې د لوړوالي له امله یې له خپلو ملګرو سره په ګډه یوه غوا واخیسته. نوموړي ازادي راډیو ته وویل:
موږ دلته راغلو چې پسه واخلو، ومولیدل سږ کال ډیره قیمتي ده. موږ په څو کسانو یو ځای یوه غوا واخیسته. غوا چې نسبتا مناسبه ده تر 15-20 زرو پورې قیمت لري. خلک مو ولیدل د دې وس نه لري چې قربانۍ لپاره څاروي واخلي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی مسعود چې اقتصادي وضعیت یې ښه نه دی وایي چې قرباني لپاره د څارویو د پیرلو وس نه لري.
قربانی تاوان نل رو تاوان نل رو مونږ د کالی ځان ته کو سپلای ځان ته کو پله کرا د بیل پوش تاوان مونږ د قربانی وا تزر لز روپي ورو کې مال کی هغه تاوان مونږ چیرته لرو.
مشتاق یو مالدار دی چې د پروان ولایت بازار ته د خرڅلاو لپاره څاروي راوړي، وایي چې سکال بازارونه ډیر پیکه دي.
پیسې نشته، خلک بی وزله دي، وس نه لري. د څارویو په بازار کې پیر او پلور ښه نه دی. زه په خپل د سهار له 5 بجو څخه تر 2 بجو بازار ته تللی وم. نه مو څاروي واخیستل او نه مو خرڅ کړی شول. خالي لاس بیرته راغلم.
په کابل ښار کې د څارویو له بازار سربیره د وچې میوې بازارونه هم خپل ګڼه ګوڼه لري چې یو شمیر خلک یې د پیرلو لپاره راځي. د کابل ښار یو اوسیدونکی عبدالحمید چې د وچې میوې د پیرلو لپاره بازار ته راغلی، ازادي راډیو ته وویل:
زه لارم چې بازار ته چې لږ ذره به وچه میوې به واخلم. بازار کې هر شی سته، ډېره قیمت ده، پیسې نه لري، خلک خپله ځان ته نشو اخیستل، ډېره مشکلات ده.
د وچې میوې کیک او کلچو پلورونکي هم وایي چې ډېر پیرودونکي یې دوکانونو ته ورځي، خو ډېر کم یې د میوې کیک او کلچو د پیرلو توان لري. په ګردیز ښار کې د وچې میوې یو پلورونکي عبدالحمید اختری ازادي راډیو ته وویل:
د خلکو اقتصادي وضعیت ډېر خراب دی او ټول خلک هغه تقاضا یې موږ نه لري چې هغه ارزان پیشه موږ ته راکوي. مثلا سیمیان او کشمش ناخود، په کشمش ناخودو کې خلک داسې هغه مرمیز او چنې خوښوي چې هغه د 100 روپیو نه او کیلو کم وي قیمتونه.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د نورو اسلامي هیوادونو پر خلاف دوشنبه د لوی اختر لومړۍ ورځ اعلان کړې ده، خو د سعودي عربستان په ګډون ډیری اسلامي هیوادونه نن د یکشنبه ورځ د لوی اختر یا قربانۍ د لومړۍ ورځې په توګه لمانځي.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته وړاندې به نړیوالو مسایلو ته هم تم شو، خو اوس د افغانستان یوه بله مسله. د نجونو د زده کړو ملي کمپاین او د افغانستان د سولې او بیا رغونې کمیټه وایي د نجونو پر زده کړو د بندیز دوام د افغانستان د نیمه وګړو پر راتلونکي مستقیم برید دی. دغو سازمانونو په یوه اعلامیه کې چې د شنبې په ورځ د جرمني په برلین ښار کې له خپلې ګډې ناستې وروسته خپره کړې ویل چې په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړې له حق څخه محرومیت نه یوازې د هغوی د فردي ودې مخه نیسي، بلکې د ټول هیواد اقتصادي او ټولنیز جوړښت هم زیان رسوي. تفصیل په دې اړه سنکه کړنورو.
د نجونو د زده کړو ملي کمپاین او د افغانستان د سولې او بیا رغونې کمیټې د نجونو پر زده کړو د بندیز دوام د افغانستان د نیمه وګړو پر راتلونکي مستقیم برید بللی دی. دغو سازمانونو په یوه اعلامیه کې چې د شنبې په ورځ د جرمني په برلین ښار کې د خپلې ګډې غونډې په اړه خبره کړې، ویلي چې په افغانستان کې میلیونونه نجونې په سیستماتیک ډول له زده کړو چې د دوی بنسټیز حق دی بې برخې دي، او دا نه یوازې د دوی د فردي ودې مخه نیسي، بلکې همدارنګه د ټول هیواد اقتصادي او ټولنیز جوړښت ته زیان رسوي. د موخه چې د نجونو پر زده کړو د بندیز د زورو ورځو په مناسبت جوړه شوې وه، په افغانستان کې د نجونو د تعلیمي ستونزو څیړل او د حل پر لارو یې بس کول دي. د دې اعلامیې له مخې نور باید دا محرومیت چې د ظلم په نوم ترې یادونه شوې ونه زغمل شي، او افغانان باید سره یو ځای شي او په دې برخه کې خپلو پراخو هڅو ته دوام ورکړي، تر څو په افغانستان کې هر نجلۍ ته په خوندي چاپېریال کې د زده کړې او ودې زمینه برابره شي. دغو سازمانونو له ټولو غوښتي چې د دغو بندیزونو د لیرې کولو لپاره مبارزه وکړي او تر څنګ بدیل لارو ملاتړ هم وکړي. په ورته وخت کې په روانډا کې د سولې ښوونځي بنسټ ایښودونکي شبانه بسیج راسخ د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو د زرو ورځو محرومیت په اړه په یوه اعلامیه کې دا وضعیت خورا خطرناک وباله. هغې شنبې په خپله ایکس پاڼه د افغان نجونو لپاره د زده کړو د زمینې د برابرولو پر هڅو ټینګار وکړ. هممهاله یو شمېر هغه نجونې چې له زده کړو بې برخې دي هم وایي چې د تعلیمي محدودیتونو دوام به د افغان نجونو راتلونکی تیاره کړي او دا به نه جبرانېدونکي وي. دوو نجونو چې نه یې غوښتل نومونه یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل.
تر اوسه پورې هم زموږ د ښوونځیو او د پوهنتونونو برخلیک نه دی معلوم. زما هیله له حاکم نظام نه دا ده د یوې افغانې په صفت باندې چې موږ ته د درس او د تحصیل اجازه راکړي تر څو پورې موږ هم زده کړې وکړو او خپل ولس او خپلو خلکو ته خدمت وکړو.
متاسفانه اگر مکاتب و دانشگاه ها باز نشود
لبعد مغه که خوانزی و پوهنتونون پیل نسی ده افغانستان راتلون که بپرد لطیه رو هیچ هم نوی زکه دا چو کلا ده افغانستان جونی لزدک رو لریوی هیچ قدرت و حکومت دا نسی جبرانه ولی
یک زمان بسیار زیاد ضایع شده و هیچ حکومت و هیچ قدرت نمیتونه این زمان جبران بکنه برای ما. د دې وړاندې د بشري حقونو یو شمېر بنسټونو او د زده کړو د برخې فعالانو هم په افغانستان کې د څه باندې زرو ورځو لپاره له زده کړو څخه د شپږم ټولګي پورته نجونو محرومیت نه جبرانېدونکی بللی او ټینګار یې کړی چې د دغه بندیزونو د لغوه کولو لپاره باید پر طالبانو لازم فشار راوړل شي. که څه هم د طالبانو حکومت دا کوي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي، خو په افغانستان کې په تېرو دریو کلونو کې له بیا واکمنېدو سره سم د ښځو پر ټولنیزو فعالیتونو د نورو بندیزونو او محدودیتونو تر څنګ د کوم ټولګي څخه پورته ښوونځیو پوهنتونونو او نورو تعلیمي مرکزونو کې د نجونو پر زده کړو هم بندیز لګولی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د ملي امنیت صلاحکار چې د اوکراین په اړه د سویس په کانفرنس کې ګډون کړی د دې غونډې تر څنګ د قطر له صدر اعظم سره ویني چې په غزه کې د اوربند په اړه ورسره خبرې وکړي. په وروستیو میاشتو کې امریکا، قطر او مصر د سخت دریځې ډلې حماس او اسرائیلو ترمنځ د منځګړیتوب رول لوبولی او امریکا د اوربند لپاره یو طرحه هم وړاندې کړې ده. تفصیل اسمت سروان اورو.
ټاکل شوی ده چې د امریکا د ملي امنیت صلاحکار نن په سویس کې د قطر له صدر اعظم سره د غزې د اوربند په اړه خبرې وکړي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت صلاحکار جک سلیوان پرون شنبه اعلان وکاوه قطر او مصر پلان لري چې په غزه کې د اوربند لپاره د امریکا د ولسمشر جو بایدن له پلان سره سم ژر له حماس سره خبرې وکړي. جک سلیوان دا څرګندونې په سویس کې د اوکراین د سولې د کانفرنس په څنډه کې او د خبریالانو د پوښتنو په ځواب کې وکړي. سپین ماڼۍ د ملي امنیت صلاحکار ویلي چې د قطر له صدر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره لنډې خبرې کړې او په غزه کې د اوربند په اړه به له هغه سره د یک شنبه په ورځ په سویس کې بیا وغږیږي. حماس چې د امریکا د متحدو ایالاتونو او اروپایي ټولنې لخوا یوه تروریستي ډله ګڼل کېږي اعلان کړی چې د امریکا د ولسمشر له لوري د اوربند له وړاندې سره موافق دی. امریکایي چارواکي وایي حماس په غزه کې د وړاندیز شوي اوربند په ځواب کې د څو بدلونونو وړاندیز کړی دی. اسرائیل هم اعلان کړی چې حماس د دې پلان مهم عناصر رد کړي دي. په همدې حال کې جک سلیوان د شنبې په ورځ ټینګار وکاوه چې امریکایي چارواکو د حماس ځواب په دقت څېړلی دی. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت صلاحکار وویل فکر کوي چې ځینې اصلاحات د توقع خلاف نه دي او اداره کېدای شي. ځینې د ولسمشر بایدن له پلان او هغه څه سره چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا تصویب شوي مطابقت نه لري. په وروستیو میاشتو کې امریکا، قطر او مصر د سخت دریځې ډلې حماس او اسرائیل ترمنځ د منځګړتوب رول لوبولی او هڅه یې کړې چې په غزه کې تر سل ډېر بندیان خوشي کړي. د تېرې اونۍ د دوشنبې په ورځ د ملګرو ملتو امنیت شورا د غزې په جګړه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند لپاره د جو بایدن لخوا د وړاندې شوي پلان په ملاتړ د امریکا له لوري وړاندې شوی پریکړه لیک په 14 موافقو رایو تصویب کړ. د جو بایدن په وړاندیز کې په اسرائیل کې د فلسطیني بندیانو د خلاصون په بدل کې یو پړاویز اوربند او د یرغملو خوشي کېدل شامل دي چې په نهایت کې د جګړې د دایمي پای ته رسیدا سبب کیږي. دغه اوربند په لومړي پړاو کې چې شپږونی به دوام وکړي بشپړ اوربند د غزې لګړ نفوسو سیمو څخه د اسرائیلي ځواکونو وتل د شزو بډاګانو او ټپیانو په ګډون د یو شمېر یرغمل شویو کسانو خلاصون شامل دي. لخبرونو ور آخوا.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر او چا په افغانستان کې د بشري مرستو د اړتیا د لوړې کچې او د بودیجې د شدید کمښت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. یادې ادارې په خپل تازه راپور کې ویلي چې د 2023 کال لپاره د ابتدایي غوښتل شوي بودیجې یوازې څه باندې 1% ترلاسه کړې او چا زیاته کړې ده چې په افغانستان کې بشري مرستو ته خورا شدیده اړتیا لري. دا راپور درته لرو، خو تر هغې وړاندې ورځو په دې اړه باندې راپور ورو چې په ننګرهار کې له پاکستانه ایستل شوي افغان کډوال وایي چې هیواد ته یې له ستنولو سره ډول ډول ستونزې لري. دغو کسانو غوښتنه کړې ده چې په کار ده له دغو ستنو کړو شوو افغانانو سره مرستې وشي. تفصیل په دې راپور کې.
له 2023 زیږدیز کال د نومبر راهیسي له پاکستان اسناد نه لرونکي افغانان په زرګونه کورنۍ د تورخم لاري خپل هیواد ته ستنی شوي، چې ځینې په عارضي کمپونو کې ځای په ځای شوي او ځینې خپلو سیمو ته رسول شوي. په ننګرهار کې د شینوارو قومي شورا استازي وایي چې له پاکستان راستانه شوي کډوال هر اړخیزو مرستو ته اړتیا لري. دوی په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت او اړوندو نړیوالو مرستندوی ادارو څخه غواړي چې له راستنو شوو کډوالو سره اړخیزې مرستې وکړي. د شینوارو قومي شورا یو تن مشر انجینر تحصیل خان وایي:
مهاجر راغله، داخلي بې ځای شوي او خارجي بې ځای شوي هم راغله. هلته هم کارونه او روزګارونه در په در پاچو، چې دغه خلکو په سر باندې لاس راکاږئ، دې خلکو سره کومک وکړه. یتیمانې ټول، نارینه او زنانه ماشومانې ټول بې تعلیمه او بې سواده پاتې شو. نو دغه موخه ده چې دغه غریبو هیوادوالو دپاره دغه ټولې دروازې وټاکو او دوی سره یو څه کومک وشي.
د شینوارو قومي شورا یو بل تن استازی شانباچا سادات په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست د مسؤلینو غواړي چې راستنو شوو کډوالو ته له نړیوالو مرستندوی ادارو مرستې جلب کړي.
ګوټ ګوټ کې بې وزله راستنیدونکو کډوالو، بې ځای شویو کډوالو کورونو ته رسیدګي وکاندي او هغه خارجي موسسو ته پناه کاندي او خارجي موسسې دغه سره کومک وکاندي.
بل لور ته په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست مشر باز محمد عبدالرحمن وایي چې ټولو راستنو شوو کډوالو سره مرستې کړي او له نړیوالو مرستندوی ادارو څخه د لا زیاتو مرستو د جلبولو هڅې کوي.
کډوالو پر بیرته تر اوسه پورې د تورخان د لارې 25,204 کورنۍ راغلي دي او چې کمې کورنۍ راغلي دوی ټولو سره انشاءالله مرستې هم شوي دي او روانې هم دي ورسره مرستې. هغوی له موږ ټوکنې ورکړي دي، 2000 لم ورکړي دي چې څومره کسان د ورځې زموږ ریاست ته مراجعه کړې ده. انشاءالله هغوی له موږ ټول د ورځېنۍ ټوکنې ورکړي او هغې نه وروسته به خپل د کډوالۍ اسناد ورکړي. موږ متوجه وو دغه کومکونه به انشاءالله دې نه وروسته پولیسو حالو کې کړو.
دې زیاتوي چې تورخم ته څېرمه یې د راستنېدونکو کډوالو لپاره کیم جوړ کړي چې هر راستنېدونکي کورنۍ پکې په عارضي ډول رجستر کیږي، اړخیزې مرستې ورسره کیږي او بیا خپلو سیمو ته لیږدول کیږي.
facebook.com/azadiradio
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر او چا په افغانستان کې د بشري مرستو د اړتیا د لوړې کچې او د بودیجې د شدید کمښت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. ادارې په خپل تازه راپور کې ویلي چې د 2023 کال لپاره یې ابتدایي غوښتل شوې بودیجې 1% ترلاسه کړې ده. ورزو د دې راپور نور جزئیات څنګه کاکړ نه ورو او له دې وروسته ساسي پیغامونه هم درته لرو، رسره یې مه هېروئ.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا په افغانستان کې د بشري مرستو د اړتیا د لوړې کچې او د بودیجې د کمښت په اړه اندېښنه ښودلې. یادې ادارې د شنبې په ورځ د افغانستان په بودیجه کې بحراني تشې په نوم په خپل تازه راپور کې ویلي چې د جون تر نیمه پورې د 2024 کال د افغانستان د بشري اړتیاو او ځواب ورکونې پلان یا ایچ ان آر پی لپاره د ابتدایي غوښتل شوې بودیجې یوازې 40.1% چې میلیون امریکایی ډالر دی ترلاسه شوی. اوس مهال په افغانستان کې بشر دوستانه ځواب ورکونې پلان د شاوخوا 2.5 میلیارد ډالرو بودیجې له کمښت سره مخ دی چې له ډلې 1.1 میلیارد ډالر د بودیجې بحراني تشه ده. وچا ویلي دا کمښت په داسې حال کې دی چې په افغانستان کې بشري اړتیاوې د خوړو د نخوندیتوب او خوارځواکۍ د لوړې کچې اوږدمهاله بېځایه کېدو د چاودېدونکو توکو پراخې ککړتیا پرله پسې طبیعي آفتونو د ساري ناروغیو خپرېدو او د اقلیم د بدلون اغېزو له امله خورا شدیدې دي. دوچا په راپور کې دغه شان په افغانستان کې سیاسي نانندري او د 2021 کال د اګست میاشتې را په دېخوا د ښځو او نجونو د حقونو په اړه د اوسني چارواکو لخوا د لا ډېرو محدودوونکو پالیسیو تطبیق د بشري اړتیاو د ډېرېدو د لاملونو په توګه یاد شوي چې مرستې او خدماتو ته د هغوی د لاسرسي او په عامه ژوند کې د ښکېلتیا مخه نیسي. راپور زیاتوي په تېرو دوو میاشتو کې درې کلنه پرله پسې وچکالي او پسلني بارانونه د هېواد په لویو برخو کې د سیلابونو راوتلو لامل شو چې په پایله کې 1,60,000 کسان اغېزمن او خلکو کرنې او مالدارۍ ته پراخ زیانونه ورسېدل. د بشري مرستو لپاره د بودیجې د کمښت په اړه د مرستندویو سازمانونو د اندېښنې داسې مهال دی چې یو شمېر سیلاب ځپلي او بېوزلي کسان وایي چې د ورځې په تېرېدو یې بشري مرستو ته اړتیا ډېرېږي. په بغلان ولایت کې یو سیلاب ځپلي محیالدین ازادي راډیو ته وویل:
بغلان خلک فقر غربت ډېر ځپلې دي او د خلکو محصولات زراعت له بینه وروړی او د خلکو اقتصادي مشکلات زیات سوي دي. زمونږ سره خو هېڅ نه کومک نه دی سره. زمونږ هیله له دې برحاله نظام او اړوند مرستندوی ادارو نه ده تر څو د خلکو د اقتصادي مشکلاتو په برخه کې کوټلي ګامونه واخلي.
د کابل خروسیدونکو ماریا چې د خپلې کورنۍ سرپرست هم دا وایي چې ټول ژوند یې بشري مرستو پورې تړلی دی، ځکه په خبره یې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته وزګار شوی.
هېڅ هم نه لرم په کور کې، نه خوړلو ته نه اغوستلو ته. خوان مې روږ دی و، څه مې چې درلودل خرڅې کړل. هېڅوک نه لرم چې کار وکړي. ډېره بده ورځ راباندې راغلې. ماشومان مې واړه دي، زوی مې 1 کلن دی، د کار نه دی.
د یادونه ده چې مخکې تر دې هم یو شمېر نړیوالو سازمانونو اندېښنه ښودلې وه چې وروستیو سیلابونو او له پاکستانه د افغان کډوالو راستنېدو په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا زیاته کړې ده. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي سږ کال په افغانستان کې 28.1 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري.
ستاسو له پیغامونو
نور هغه د هلمند ولایت ما دا پیغام دی چې موږ د افغانستان شتمن خلک تجاران خلک باید په دغه اختر کې د بېوزلو کورنیو سره باید مرسته وکړي. د بېوزلو کورنیو سره باید ناسته پاسته وکړي، ځکه چې دا هم موږ او تاسې د وطن وګړي دي. باید موږ او تاسې په ټول سره شي، که شتمن وي که غیر شتمن وي، چې کوم ځپلي مسکینان کورونه وي هغو سره باید موږ او تاسو کومک وکړو.
سلامونه مې ومنئ په دې لومړي جمع چې شبه یاست او وخت به مو ښه چیرېږي. زه د کندهار پنجوالي ولسوالۍ څخه تاسو ته میسج پرېږدم، دغه زما اواز د لوړو چارواکو پورې ورسوي. دا چې په افغانستان کې یا په کندهار کې مشکلات او زندگی خو اوس بیخي خرابه ده، هر څه خراب دي، خلک ډېر بېوزلي سره مخامخ دي. دا چې غلاوي کېږي یا کوم جنګونه کېږي یا کوم مشکلات راځي د کورنۍ په مابین کې، دوی یوه ورځ بنجي کې دوه ورځ راهیله دي. نو باید داسې ونیسي، باید کوم سړی چې جرم ولري هغه درې وخته په مابس کې بند پاتې سي. کله چې یوه میاشت بنجي سي دوه ورځ دی راهیله دي، هغه یې هر څه هېر دي. نو باید داسې ونیسي. مشکلات اوس بیخي په افغانستان کې ډېر سوي دي، دا دربدري ډېر سوي دي، د بې خوا بېوزلي را روانه ده، خلک د سخت اقتصاد سره مخامخ دي. دا چې اختر روان دي، تاسو باور وکړئ چې په کندهار کې خو چې زه کوم څه وینم د نور اخترو په پرتله یا د نور ژوندګي په پرتله ګرسري کې زوایه مختره روانه دي. دا چې خیاطانو څخه پوښتنه وکم، د دکاندارانو څخه پوښتنه وکم، په ټوله ورځ دوه ګراکه نورته درېږي، بلکې په دې خاطر چې دا خلک پیسې نه لري، پیسې ټوله خلاصې سوي دي. دا خو ګراني ده، مخکې به 1500 کلداري یو کور ولدلې د بسته کور سرمایه و، اوس به 1500 کلداري په هم اسلام درته یم چې یو کوټی سګریټ یا یو خلتن سوار نه پکیږي. نو دا بچیر یو خلک ځان په وسات چې سوري به مریضی پر اپسې، سوري به یو کور مشکلات پر اپسې.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. لکه څنګه چې افغانستان د وروسته پاتې هیوادونو په کتار کې دی او خوارځواکۍ او د خوراکي توکو د کموالي سره مخامخ دي، نو اکثره کورنۍ جته مجبوره دي چې خپل په کوچنیو ماشومانو باندې کار وکړي ادونه کار وکړي چې هغه درون یو کشان په سیوی او پرې باندې بیا اغېز کوي. نو یو خو عامه پوهاوی ډېر کم دی، زموږ په ټولنه کې عامه پوهاوی نشته، که یم پر نشت حساب دی، عامه پوهاوی نشته او خلک ډېر ستړي دي. او
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.